تاسو وایس اف امریکا دیوا ابری دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې سدي د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن اسلام آباد او کابل په اړیکو سیاسي چالونو یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوا بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
ګرانو دنکو ستړي مشه ده د وایس اف امریکا ډیو پروګرام واشنگتن ټو خبر دی زه رحمان بونیری ما نن دې پروګرام کې موږ په سیاسي سماجی یا ټولنیز دور موضوعاتو خبرې نه کوو بلکې په یو خالصه یا سچا ادبی موضوع باندې خبرې کوو. د دې خالصه او سچا ادبی موضوع لپاره موږ د دوه پښتنو کرا کوي علیمانو او محققینو انتخاب کړی دی چې یو دې محترم سمیع الدین ارمان بل دې محترم حنیف خلیل تاسو دواړو ملمنو ته پروګرام کې په خیر علی ویم. مننه ارمان صاحب. ګران اردوونکو ادب د یو ډیر پراخ اصطلاح دا ټکی دی او په دې کې بیا دوه غټ موضوعات چې دي پاره کې په دنیا کې په بیلو بیلو علاقو کې بیل بیلو ژبو کې لیکل کیږي. یو دی نثری ادب بل دی نظمی یا نظم ادب. د نثر بیا خپل اصناف یا صنفونه دي پای کې ناول افسانه او داسې نور د بل کې پټوګا د نن کې مشهوره چې خپل بل کوي. دا رنګ په نظم کې هم غټ پکې نظم دی په نظم کې د نبي امر امر نظم آزاد نظم اوس پکې نسل نظم او داسې نور نظم کوي چې بیا د پښتو چې کوم فقته یا روایت د پخوا راسي پای کې چا کې ټپ ټپا او داسې نور څه هم لیکل کیږي. ورسته یو کې د سوشل میډیا د نبي نشې پښتو ادب یو طبقه یا یو ډله چې دا هغه د نثره په نوم نظم تابعیت کوي خلق دې طرف ودی لیکل شي. په دې کې یو نوم د محترم سمیدین ارمان چې د محترم په نظم په نوم دغه تحریک په حق کم شي د دې جوړو محترم سمیدین ارمان صاحب په دې باندې بحث په سوشل میډیا تاسو لیکونه د وینم خلک باسي تاسو په لیکو کړی دي نو دا اوریدونکو په خاطر د پروګرام د منوالو په خاطر په مختصر تاسو په شروع کې ما ته وچ نصرم څه شه ده.
خا بونیری صاحب ډیر مننه تاسو د اواز خو په اخره کې ما ته ده هم خو بهرال تاسو چې کوم تمهید کې خو دو او د نصرم په حواله باندې مکم خبره وکړه نو دا چې واچی د تحریک کوم خبره واغه دا چې واچی د نظم د ودې د پاره یو عمومي تور ملګرو شوري کوشش شروع کړي وو چې په غزل کې کوم موجوده دور کې کومګ ګورو یو خاص قسم جمود دی د شلو پنځوسو شاعرانو د پنځوسو شاعرانو شاعری کومګ په یو ځای باندې کیږي پاغې کې انتخاب یا پاغې کې امتیازات ډیر په ګرانه باندې معلومیږي. دا چې دا یو ډیر غټ اوږد بحث دی خو به هر حال زبدا وایما چې کوم یو یکسانیت دی یا یو ادبی جمود دی یا د نوی غوښتنې دی د دې تمامي ضرورتیاتو او لوازماتو په تحت باندې د بازي منظرو دا خیال وو چې مونږه د نظم په حواله باندې یو شعوري کوشش وکړو چې په پښتو کې د نظم کما برخه دا هغه زیاته وده وکړي چې په هغه کې د تیم او د کرافت په حواله باندې یعنی د ساخت او د هيئت او ماهیت په حواله باندې په هغه کې نو وختونه او د نوې دور چې کوم مباحث سی هغه ورکه ټول راشي. نو بیا په دې حواله باندې نظم عمومي تور یو موضوع جوړ شو د نظم خوځښت نو وختګر په نوم باندې ملګرو مختلف د رسنیو د لارې د مجلو ادبی د لارې خپل نظمونه ولیکل او د نظمونو د خپرولو یو شعوري کوشش یې هم شروع کړ. په دې کې د نثري نظم په حقله چې په پښتو ادب کې کم بحث وو هغې ته خصوصي توجه داسې ورکړی شوه چې د دې نړوندې که آزاد نظم وو یا معرا نظم وو یا د نظم د پابند نظم نور کم قسمونه وو نو هغې باندې تر څه حده پورې په تنقیدی روایت کې کار شوی وو او څه کتابونه هم پرې چاپ شوي وو. خو د نثري نظم چې کومه خبره وه نو په هغې کې داسې مونږ سره په رسمي توګه باندې څلور پنځه نومونه داسې چې هغې په انفرادي توګه په دې یو صنف کې کار کړی وو خو د دې تنقیدي روایت چې وو هغه ډېر زیات کمزوری وو په هغې کې خبره کمه شوې وه په تنقیدي روایت کې. نو دې ته یو خصوصي توجه میلاو شوه. ړومبه کې هم د نثري نظم په نوم باندې په دې باندې مباحث شروع شو، په دې کې تخلیقات شروع شو. بیا دې ته ملګرو خصوصي توجه ورکاو د لر بر پښتون وطن تخلیقارانو په دې کې خپلې تخلیقی او تنقیدی برخې شاملې کې. په دې مجلو کې دا غي نظمونه راغله، د سوشل میډیا په لار باندې راغله، د دې په هیئت او ماهیت خبرې شروع شوې، د دې د عالمی ادب سره او د اردو ادب سره په اشتراکاتو او افتراکاتو باندې خبره اتره شروع شوه. نو په دغه بنیاد باندې چې دې خپل رغونه د هیئت او ماهیت په حواله باندې د خپل ماضی نه بیلوله، دغه بنیاد باندې دیتا د نثرم نوم خوښ کړی شو او د نثري نظم یو دویم پړاو چې هغه د خپل هیئت او ماهیت په ساختي حواله باندې هم په فارمل فیچرز کې او د سره سره په تیماتیک فیچرز کې په مادي لحاظ سره هم د هغه نثري نظم نه چې کوم په پښتو کې اول چاپ شوی او د هغې نه جدا وو، نو په دغه امتیاز په وجه باندې دیتا دغه نوم وټاکلی شو د هغې په حواله سره تخلیقي او تنقیدي لیکونه مخې ته راغلي چې دغه خبره لا تر اوس هم مخکې روانه ده. وزي تر ډېر حده ورکې کار شوی دی، لا اوس هم ډېر وکیږي.
د دې غوره رادیو ګرانو او محترمو اوریدونکو، زه په کاناډا کې میش ډاکټر منیر احمد یم. دا خپل دنده بولم چې تاسو ته د کورونا وایرس د ناروغۍ او د خپل ځان د ساتنې په هکله مشوره درکړم. لا تر اوسه د دې ناروغۍ اغیزمنه درملنه نشته. هڅه وکړئ تر چت لاندې د ګڼې ګوڼې ځایونو لکه حمامونه، ښاري بسونه او ټرینونه، الوتکې، سینما، جوماتونه، سرپټ بازارونه، هسپیټالونه او نورو ورته ځایونو ته له تللو څخه د امکان تر حده ډډه وکړئ. د ناروغو کسانو پوښتنې ته مه ځئ او که تاسو ناروغ یاست نور کسان مو لیدلو ته مه پرېږدئ. واړه ماشومان او کمزوري مشران مو والګي او زکام له اخته کېدلو وساتئ. کور ته تر ننوتلو د مخ لاسونه او مخ په پاکو اوبو پریمینځئ. بې له بیړني ضرورته د ډاکټر کتنځیو او هسپیټالونو ته مه ځئ. ستاسو روغتیا تر ډیره حده ستاسو په خپلو لاسونو کې ده.
ارمان صاحب، اوږد وخت دی او زه په ذیلی سوالونه هم کوم او داسې پس منظر کې به تاریخي موضوعاتو باندې هم خبرې کوو، خو ما نو مخکې چې زه محترم حنیف خلیل صاحب تپوس کوم که مختصر د بیلګې په توګه تاسو د نثرم یا نثري نظم یو نمونه یادوي یا موږ وړاندې کولای شئ. خو دینه مخکې چې تاسو داسې وکړئ که تاسو دواړو میلمنو محترمو کې د هر چا فون چې دی په سپیکر باندې وي او بندولی شئ، نو زه لږ محسوسوم چې آواز د یو ملګري بیرته روان دی.
آواز را تمبیږي ما ته هم دی آواز کې لږ
مثلا تاسو په سپیکر د چا خلاص سره ټلیفون کو بندولی شئ.
کوشش کوم چې تاسو ته د بیلګې په توګه باندې تاسو مختصر وایي د مختصر او د ایجاز په حواله به اوس په دې کې اسم خبره را روانه وي چې یو مختصر چیز وي او یو د مختصر نه علاوه یو ایجازي فیکټر وي په دې افسانه کې یا په دې نثرم کې. زه کوشش تما ته یو منټ راکې زبر تاسو ته یو نیمګړې برخه وایم
تر څو پورې تاسو روباسه زبر اوریدونکو ته وریاد کما ګران اوریدونکو دا اس بحثونه اړمنه ځل نه دی چې په مطبوعاتو کې کیږي یا په مجلسونو کې کیږي یا په غونډو کې کیږي د ادب په تاریخ کې ډېر ته پخوارا سي په مختلفو وختونو کې د یو بل سره د صنف د موضوع او د فکری یا شعوري ادب په موضوعاتو باندې اختلافونه وخت وخت شي ویدیو د نړۍ په هان وای لکه څنګه د دوه په هان د ما سره د اتفاق کوي چې اختلاف یو فطري عمل دی خو اختلاف فطري عمل نه رستو چې کله مکالمه کیږي نو د دواړو طرفونو په لویان چې دی په مکالمه کې هغه ته ډیر څه ورکول کیږي زموږ مقصد او مرام هم دا دی چې په دې موضوع باندې د اوریدونکو یا ستاسو د ادب د طالب علمانو تنده صحه د پورې د هغه وچ شي او هغه تنده چې دا هغه لمده شي تاسو په هغه باندې لږ پوه شئ نو ځکه موږ داسې کړي دي پخوا هم اختلافونه شوي دي په دنیا په هر ژبه کې په انګریزي کې هم شوي دي په عربي کې هم شوي دي په هندي اردو پښتو کې هم شوي دي لومنه ځل نه دی محترم ارمان صاحب کتا ست نظم میں پیدا کڑے وینو رات وصول ولای
او دا د یو نصرم دے دے اغي یو برخه دا
جی
زتا ست دا ویل غواړم دا داسې دی چې اواګونه ملامت يم تناسخ د ارواو روغ غواړم د عراف مزیګریا د برزخ سوی ماخامه انتظار نه وراوځي د جنت او دوزخ نومه نرد او سورګ هم لاس پنام دی د فنا فی الله مقامه امر امر د امکان تو شوند خان دی اوازونه را یوزه شما کی ډوب شو د تحلیل چینه کلام دی بپتسما غسل ولادت غسل جنابت او غسل تدفین ورته ولاړ دی د پیزلتیا مخ نه پاکیږي رنگونه په زنګونو بدل شوی زده زانه چرته لري د خپل روح لټون کې ورکیم یو بل ارتقا کی
وا 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 وا
په دې باندې یو ټوټه ده کنه دا سي په دې کې ډېرې ټوټې دي خو تاسو ته ما یو دا سي ټوټه وایلا چې اغا یو پورا معنا تر څه حد ورکول شي د دې نصرم نوم دی بدلون تکرار او ارتقا
په دې باندې کو دې باندې به هم باس کو چایا واقعي غزل سینه دومره وړه ده چې هغه دومره غټ او ژور موضوعات چې دي هغه نشي ځایولې محترم حنیف خلیل صاحب په اکتوبر 19 باندې تاسو یو پوسټ ما په فیسبوک لیدلې وو د غزل مقدمه تاسو لیکلې وو پای کې تاسو لیکلې وو نه پوهېږم چې زمونږ ځنې جدت پسند زلمی پښتو کې د غزل مخالفت ولې کوي او د غزل په مخالفت کې د نوو صنفونو د ریواج لارې لټوي آیا موږ پښتو کې په غزل د بحث او تبصری حق ادا کړو آیا موږ د خوشحال بابا او رحمان بابا د غزل د مقام تعین وکړې شو او نورې په ځای پرېږدو آیا موږ د حمید علی خان کامگار کاظم خان او داسې په شلګونو کلاسیکی شاعرانو د غزل فنی باریکیو ته ورسېدو آیا دا حقیقت نه دی چې موږ درې سوه کاله پس هم د شیدا د شعر په فنی تکنیک او فکری ژورتیا نه پوهېږو او داسې بیا د دې مختصر چې کوم تاسو لیکلي دی په اخر کې تاسو لیکلي دي چې د ګران شاهد قماش خبره موږ د یورپ په کباړی کوټونو سرماته وو چې هلته ردیشي موږ تنويشي د کباړ واسکټ کې ډیر چمک دمک ولري خو د پښتون صادر بیا هم صادر وي د روایتو امين بس دومره عرض دی چې د جدت په نوم هر څه کوي خو د روایت سپکاوی نه دی پکار غزل زموږ د روایتو امين دی باید چې خپل د غزل استادان درانه کړو استادان خو یو خوا ک غزل کې جدت هم قتل غواړي نو کاروان ولبلای شاه سعود وګوري ممتاز او رغزیر واخلي او داسې نور محترم حنیف خلیل صاحب تاسو د پوسټ خبرې خلکو کتلې وی ماته هم یو دوه درې برخې ویلې دا سه تاثیر ما محسوسو د دې پوسټ نه غنی چې تاسو هم د نصرم د تحریک نرسو د پوسټ کړي دا فکر کوي چې غنی دا تحریک چې د غزل مخالفت کې جوړ دی او نصرم چې دی دا یو نوې سنب ته استاد ته پیته تحفظات دي مونږ پوه کای
ډیر مننه بولیری صاحب تاسو د ګران ارمان سي په خبرو کې اوس اوریدل چې هغه د نصرم او د نظم د نوښتګر او د خوځښت او د تحریک ذکر چوکو دا وی ورنده دا خبرو کې چې په دې غزل کې جمود وو او د هیئت او ماهیت دواړو په لحاظ باندې یو سو کسان دی یا یو سو قسم غزل دی نو موږ ملګرو غور او فکر وکړو چې دی جمود دا جمود مات کو او د نفرم په شکل کې دی خپل حاصل مخې ته راوستي نو وړاندې خو زما دغه پوسټ نو هم دغه تاثر ما ورکول غوښتل چې نوي صنفونه نوي اقدار نوي رجحانات چې دی ته خو هرکلی ویل په کار دي خو دغه د غزن د جمود خبره سره زما اتفاق اوس هم نشته مخکې نو بله خبره دا ده چې زما دغه پوسټ لکه چا دا تاثر اخیستی چې زه د نصرم خلاف یم یا د نو صنفونو خلاف یم نو دا زه وضاحت کوم چې داسې نه ده زه د هر نوي سیز په حق کې یم هرکلی ورته ویم او د نوي والي او جدت نه بغیر نو خو زه ادب متحرک ګڼم بلکې ټوله ټولنه او معاشره ولاړه وي چې جدت ته هرکلی نه ویلی کېږي نو ارتقا په ځای ودرېږي او هر یو سیز د ارتقا نه محروم شي نو هر نوي سیز ته هرکلی ویم خو د هغې دپاره څه ادبي جواز یا چې هر قسم نوی سیز وي د هغې په خپل کانټکسټ کې د هغې څه جسټیفیکیشن چې دی هغه ډېر ضروري دی نو زما ته دغه پوسټ نو چې کوم تاثر اخیستی شوی دی شاید چې هغې کې څه غلط شوی نه د خلکو په ذهن کې وي او هغه دا چې زه د نوو سیزونو خلاف یم نو دا وضاحت مې ځکه ضروري ګڼل اوس به راشو نصرم ته چې په نوو صنفونو کې نصرم هم یو نوی سیز دی نو تاسو څنګه چې په خپلو خبرو کې وضاحت وکړو چې موږ سره اصناف دي څه منظوم دي څه منصور دي څنګه سري صنفونه دي څه د نظم صنفونه دي او نصرم چې دی نو په دې کې د نثر او نظم دواړو امتزاج دی او د هویت او ماهیت په حواله د دې پوره وضاحتونه شوي دي زه نن دا غواړم چې موږ سره کوم د صنفونو تعین کړي که نه نو موږ به فیلحال صرف په منظومو اصنافو خبرو وکړو نثر به پرېږدو نثر کې خو ناول ډرامه افسانه تکل او انشایي او دا ټول سیزونه دي فیلحال په هغې بحث نه کوو موږ په منظومو اصنافو چې خبره کوو نو په هغې کې یو شمېر داسې دي چې د هغې تعین په ماهیت کېږي هیت نه کېږي په شکل او جوړښت نه کېږي لکه موږ چې حمد وایو موږ چې نعت وایو موږ چې قصیده وایو موږ چې مرثیه وایو نو د دې اصنافو تعین او جوړښت او تعین چې دی هغه په ماهیت شوی دی چې په دې کې دننه دي څه یعنی حمد و هغه نظم وي چې د الله تعالی تعریف وي هغه نظم وي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعریف وي دغسې نور او یو شمېر داسې صنفونه دي چې د هغې تعین په جوړښت کېږي په هیئت کې دي یعنی موږ سره چې د نظم کوم شکلونه دي که رباعي ده که غزل دی که مثلث دی که مخمس دی که مسدس دی که نور زاړه قسمونه دي که نوي دي که معرا دی که آزاد دی د هغې تعین چې دی هغه په شکل دی په جوړښت دی اوس د دغو دواړو تر منځه به موږ د نصرم فیصله کوو چې د دې تعین په ماهیت دی که په هیئت دی او بیا که په هیئت او ماهیت موږ وضاحت وکړو بیا به موږ ګورو چې دی دا نظم دی که نثر دی اصل کې غلط فهمي دلته پیدا کېږي که تاسو غواړئ چې زه خپله خبره جاري وساتم
ضرور تاسو خپل بالکل دریز پورا بمونږ ته غوږ نیسو موږ د ارمان صاحب لومنی دریز ته پورا غوږ نیولې مو تاسو چې خپل خبره پوره کړئ بیا به بل سوال کوم مننه
زه کوشش کوم چې مختصر کړم ګوري چې د نظم بنیاد چې دی هغه په آهنګ ولاړ دی هغه په ریدم ولاړ دی په ترنم ولاړ دی او زمونږ د نصرم ملګري کوشش کوي چې په نصرم کې هم په آهنګ او په عروض او په ریدم باندې خبرې وکړي خو هغه د مصرو او د نظم د هیئت هغه عروضي نظام نه دی نه کوي دی د ټکو او د جملو په هغه ریدم خبره کوي نو داسې ټوله ژبه چې دی هغه په ریدم کې دا ټول د هر یو لفظ یو سټرس یو پاز موجود دی خو موږ که کله د سیز یا نصرم چې دی کله موږ د نظم یا نثر ته وړو نو موږ به بیا خصوصیات هم بیانو مشکل دی پیدا کړی دی چې موږ په مشرقي شاعرۍ کې د مشرقي روایاتو مطابق دې ته د نصرم نوم کړی دی یعنی نثر او نظم دواړه مشرقي توري دي د عربۍ ټکي دي او دواړه د یو بل متضاد دي د نظم مطلب د منظوم کلام پر ریدم کې په ضبط قانون او ضابطه کې راغلی کلام او د نثر مطلب د سکیټرډ ویشلې شیندلې خور ور خبرې اترې نو چې کله په مشرقي روایت کې موږ د نثرم ته کې جوړو نو دوه متضاد سیزونه راوړو بیا چې کله موږ مغرب ته ځو او د پوئم ان پروز خبره کوو یا د پروز پوئټری خبره کوو دغه ځای کې د نصرم چې زمونږ کوم ملګري دي د هغوی توجه زه دې ته راوړل غواړم چې دغه پوئم ان پروز چې دی دا په یورپ کې یا په مغربي ادب کې پوئم ان پروز چې دی د هغې مطلب دا نه دی چې نظم په نثر کې دا هغې مطلب دی شاعري په نثر کې په شاعرۍ او په نثر کې به فرق ډېر ضروري چې په هغې خلک پوه شي تاسو ته پته ده چې دا پوئم ټکی چې دی دا اصل کې د فرینچ ژبې نه راغلی دی په فرینچ کې د ټولې شاعرۍ دپاره لفظ پوئم دی پوئم نه انګریزۍ ته راغلی دی پوئم او په انګریزۍ کې یا په مغربي ادب کې د ټولې شاعرۍ دپاره لفظ پوئم دی په مغربي ادب کې مشرقي صنفونه نشته هلته رباعي او چاربیت او نیمکۍ او بدل او ټپه او غزل او دا څیزونه نشته هغلته ټوله شاعري پوئم دی نو هغې چې ټوله شاعري پوئم دی او پوئم ان پروز یادوي مطلب یې دا دی چې شاعري په نثر کې نو زه د دې په حق کې یم چې په نثر کې شاعري کېدی شي خو په نثر کې نظمیت نشي کېدی په نثر کې نظم نشي کېدی نو دا منصور شعر یا نثري شعر یا په نثر کې شاعري دا څه نوم پکار دی جی
پروگرام کے دعا پختانہ محققین و علمان ڈاکٹر حنیف خلیل و محترم سمیع الدین ارمان صاحب منگ د پختو ادب نوی صنفنو پ ځانګړی توګه په نثرم یا نثر نظم باندې باز کو تاسو دا پروگرام اوري زمانه لپاره دواړو محترم ملمنو دا پروگرام چې څومره زه فکر کوم آسان دی د سوال کولو په بنیاد باندې ځکه چې تاسو دواړه ډېر غټ عالمان او د یو سوال نه بل جوړې دي ډېر آسان دي په دغه شان ګران هم دی په یو لحاظ سره چې دا یو عالمانه موضوع ده نو زه ډېر محتاط یم په خپل سوالونو کې خو حنیف خلیل صاحب د دې مخکې چې زه سمې دود ارمان صاحب ته لاړ شم او هغه ځواب وای تاسو لږ مختصر که وضاحت وکړئ تاسو وای چې د غزل انجماد یا د موضوع منجمد کېدل چې دا تاسو نه منئ دې سره اتفاق نه کوئ لږ وضاحت وکړئ ولې غزل ولې تاسو فکر کوئ چې د نظم هم یا د بل یو صنف امرا په یو مصر کې یو شعر کې یو مضمون بیانول شي
ګوري جی ګوري سب یو خو غزل د خپل لغوي معنی نه ډیر په خواره وته دی چې د خصو سره خبرې کول یا د حسن او جمال او د خیر خبرې کول او یو مخصوص کیفیت چې هغه د حسین او د سپی د غزل القلب د استلان راخستې شوی دی دغه معنی خو غزل ډیر په خوا وسیکړي دی او پریخي دی اس پر غزل کی زمونگا معیشت شتا دے سیاست شتا دے نفسیات شتا دے جمالیات شتا دے کرنٹ افیر شتا دے پاگے کی طب شتا دے پاگے کی دا دنیا طول علوم شتا دے او دا غزل پورا نزاکت سر دا غزل پر جبا کی دا تو جزونا بیانی دی و بیان شوی دی نو دا جمود خوز زکا پا حق چنین ول چې ما دا کم دا نو شاعرانو ذکر کرنے دے دا شاہ سعود و دا زن نور و ملگر و دا شاروان سے تا سو گو رہی چھے آگئی پا غزل کی د کوم علوم او فنونو چې کوم اړخ راخلي د دنیا کوم مسله راخلي هغه د غزل په ژبه کې بیان دي هم شي او بیانې دي هم بیا زما اشاره دې ته و چې د غزل په دوو مصرو کې څومره لوی مفهوم بیانې دي شي هغه د نظم په ډیرو شکلونو کې نشي بیانې دي زه د مثال لپاره تاسو ته یو شعر د کاظم خان شه دا یم چې هغه درې سوه کاله پخوانی د غزل شعر دی او نن یې تاسو غور وکړئ چی پاره کې څه کیسه مو فون بیان شوې ده یعنی آسان شعر به شهدا دا وي چې شګفتہ کړه لکه المر جدید هر چا ته چې پتل دي سیا پوش تمام جهان شي خو زه چې انسان ته د اخلاقو درس ورکړي چې خپل کنده د روخانه کړه لکه نور او نور چې پروږي نو ټول کائنات تور شي شپه شي نو څو هم چې کله مر شي یا وفات شي نو ستا په غم کې هم خلک تور لباس د غم واغوندي
غزل په یو شعر کې دومره غټه موضوع چې دا د هغه ویل امکان لري علمی استعداد غواړي او پوه غواړي نو امکان لري هم دا شاندې سمیدو در ما سب زتا ستر تر اعظم کده حنیف خلیل سے په بیان کې تاسو کمزه فکر کوئ چې خپل جواب و ہے نو ضرور هغه تبا مونږ مقدر کوو هغه و ہے خو زه دې سره سره یو سوال هم تاسو نه کوم لکه څنګه تاسو په خپل ابتدایي کلماتو کې د انجماد یا د محدودیت ذکر کھڑے وہ نو سنگ چہانی فخریل سے مثال درکا داسې مثالونه ما هم لوستي دي. مثال په توګه کومنګ د پښتو د جدید نېشنلیزم په شاعرۍ کې بانی خوشحال خان خټک ګورو، نو د هغه دا شعر چې درس پښتون تر قندهارا تر ټکا سره یو د ننګ پکار پټوشکار د نېشنلیزم بیلګه ده. او کومنګ د تخیل او وجدان خبرو کو، نو دا شعر چې مثال په توګه په بل ځای مې پرزو نه دی ارغما ته زما د زړه د مات کو دی رهانې، نو دا خو ډېر اعلی اشعار دی، پوره پوره مضامین دی په یو شعر کې ویل شوی دی. او کدا سی د هغه بیا د ترخګری او رخنګری په موضوعاتو شعرونه دي، کته نفسیاتو جنسیاتو په موضوعاتو شعرونه دي، نو په یو شعر کې پوره مضامین ویل دي. یا په ورستیو کې لکه څنګه کاروان ذکر وکړو حنیف خلیل، نو دا هغه دا شعر د بیلګې په توګه چې مرغان دی راشي زمونږ لپو کې ځالې وکړي، غر منختر نه لري او ونې مو چنار نه لري، که مرا شعر غلط نه ویلې سمیدون ما سے تاسو فکر نه کوئ، دا هغه ماډرن یا جدید او پخوانی شاعرانو کې دومره توان و چې هغه په یو شعر کې د پوره نظم نه هم زیات ژور بیان کول شو، هغه تشریحات او اړتیا ده. او د دې جواب سره سره د حنیف خلیل صاحب د بیان تک تاسو خپل جواب وایي.
خاص سمند یو خود ډیر اصولی خبر بدل تا وکما چې دا تاسو کوم مثالونه ورکړه د شعر او شاعر د شاعرانو د غزلونو او ډاکټر صاحب کوم یې بیل کی وړاندې کی، زه دلته یو اصولی خبر کوم چې هغه دا د چمونګه د یو سینف د بل سینف سره کوم تقابل کوو، د هغه په بنیاد باندې تعیین قدر کوو، د بنیادی طور رساره وی نه ده. لکه زه دا وایم چې دیم دا منی ډاکټر صاحب ته دا وی چیر نصری شعر چې کوم دی کنه، نو په نصر کې یا شعر چې دی ورته اشاره وکړه دا مخ کې څنګه لیکلی شوی او په نصرم کې څنګه لیکلی کیږي، کدا تقابل کیږي او د دې په بنیاد باندې نتیجه خیز بحث مخه ترازی، نو هغه به ډیر ټیک وي. لکه دا بالکل مونږ داسې
کوو رول نه کوم. ډاکټر سمیع الدین صاحب تاسو هم خپل ابتداء د تقابلی جایزه نه کړی و لکه د غزل
بالکل زدا رازم اي غاغه خبره ترازم بنیر صاحب هغه خبره ته بالکل رازم
جی
هغه د دې اشتراک په بنیاد باندې وا چې د دې معنون یو دی، لکه څنګه چې د افسانه او د ناول معنون یو دی او هغه کې د هغه باوجود د هغه سنفي دغه جدا جدا وی صفات جدا جدا وی، نو اصولی طور لکه دا زه یو دغه سوچ کوم رائے لرم چې تقابلی حوالے سره د عنواناتو د اشتراک په بنیاد باندې خبر کیږي، نو لکه هغه به دغه رنګي روایت خو خون کی یا هغه په چې کوم ټولګي دی یا طبقه دی هغه خپل خپل مزاج مطابق هغه چیز هغه طرف ته راکاږي، نو زه ځکه دا وایم چې یاره دغه تقابل دی د عنواناتو او د عنواناتو مطابق وشي. لکه تاسو چې دا کم سیزونه کم شعرونه ولوسته زه به د نصرم نه داسې سیزونه ووایم چې لکه مطلب دا دی تاسو به خپل د هغې اعتراف وکړي ومنئ چې رواکي دا په موضوع یا په کرافت او په تیم حوالې سره داسې ده، نو مونږ به یو نتیجه خیز بحث ته ونه رسو بلکې زموږ نتیجه به دا راوځي چې یاره دلته هم یو خپل امتیازات شته او هلته هم خپل امتیازات شته، لکه څنګه ډاکټر صاحب وویل چې یاره زه مخالفت نه کوم خو زما دا یوه رایه ده. نو دا بنیادی خبره چې کوم ته ډاکټر صاحب اشاره وکړه هغه دا ده چې یاره د یو صنف چې کوم شناخت دی هغه به په کومو بنیادونو باندې کیږي، دوی ورته ډېر ښه اشاره وکړه خو ای کې دوی تقسیم وکړو چې یاره یو د ماهیت په لحاظ باندې چې هغې ته مونږ تیماتیک فیچرز وایو او یو د ظاهر یا د هغې د کرافت چې فارمل کوم فیچرز دي په هغه بنیاد باندې دی. زه دا ویل غواړم چې په پښتو کې د نظم د تحریک نه بعد د خوځښت نه وختګر نه بعد نصرم چې د کله نه لیکلی شوی دی تر اوسه پورې او تقریبا د دې خو زیات نه زیات دغه دوه کاله به کیږي او هغه کې یو کتاب پبلش دی یو نمبر پبلش دی او شل پنځه مضامین به ټول شعر وي، دغه د دوه درېو کلونو سفر دی راغی. خو په دنیا کې د پروز پوئټری او د پوئم ان پروز ډاکټر صاحب خبره بالکل ټیک ده، خو په صنفي حواله باندې په دې کې به هر حال فرق شته دی چې پوئم ان پروز څه شی دی او پروز پوئټری څه شی ده. اصل کې داسې کار شوی و چې دا په فرانس کې د نصرم چې کوم دی پوئم ان پروز یعنی د نظم په شکل کې شاعري کول اغا د اغا زین د سنف د خپل د سنفي شناخت سره چې کله انګریزي دنیا ته راورسید نو دې سره د مخ کې نه پروز پوئټري ونه دی د اغه حیثیت نه قبلو او دا یو لسانی تعصب بنیادی تور باندې لکه څنګه چې اوس مونږ وایو چې په امریکن لټریچر کې چې کوم مینیمالیزم دی واړه نظمونه دي مونږ سره د پخوانه په سنسکرت کې یا په هندي روایت کې او شلوکونه دي یا ټپه ده نو دا اغه ورکړه نه ده زمونږ ورکړه ده یا دا زمونږ سره په خپل شکل کې دلته موجود دی دغه رنګي نو دا د فرانس دغه پس منظر چې کوم دی د اغه یو وړوکی شانته غلط فهمي یا لسانی تعصب دا په انګریزي دنیا کې پیدا کو په یورپ کې خصوصا په امریکا کې چې کله دا هغه ځای ته تلو نو دې کې یو بل اختلاف راغلو په عالمی ادب کې یو صرف آسترالین لټریچر کې او یو په رشین لټریچر کې دې دوه جبو او د دې لیکوالانو دا د خپل سلفي شناخت او د لاسلیک سره قبول کړی دی او د دین علاوه چې دا کم کم ځای ته تللی دی نو البته خلک د خپل جبو سره د دې هغه کوریلیشن جوړولو باندې تعلق جوړولو باندې او مختلف نظرونو سره را مخې ته شوی دی لکه د مثال به تاسو ته دا وایم چې نوی شاعری چې کله مونږ د نظم سره تړو یا د مینیمالیزم سره تړو نو ډیر خلک دا وایي چې یاره په پښتو باندې دا د اردو اثر دی خو زما رائے دا چې یاره دلته کې چې د ټپې کم شکل دی ټپه مونږ د نظم په ساحه کې شمارو نو دلته کې بیا د نوې شاعرۍ صورت ګری چې کومه جوړیږي یا تعینې قدر چې کم کیږي هغه ډیر جدا راځي بهرحال زه خپل خبره داسې راټولوم چې د نثرم یا د پوئم ان پروز چې کومه خبره ده دا چې کله کیږي ډاکټر صاحب ټیکوي چې شعر ته ویل کیږي خو سنفی شناخت حوالے سره دا بالکل کلیئر دا چې نثری شاعری جدا شیز دی نثرم چې کوم دی دا جدا شیز دی او دا هغه د پاره د تمامه دنیا د عالمی ادب د یو ان او چې کوم غټي غټي جبی دی دا هغه ټول د نثرم د شناخت د پاره د تھیمیټک فیچر یعنی د ماهیت چې کوم عناصر دی او د فارمل فیچر چې کوم عناصر دی بنیری سے دغه په ګوتو شمارل تاسو ته غواړم دا اته فیچر دی او د دې اته فیچر په بنیاد باندې اغوی د نثرم امتیاز د نثرم ځان له شناخت د دې د پروز پوئټری نه بدلون هغه شماري دا چې کوم دی په دې کې یو رومبي سیس چې کوم دی هغه فلیکسیبل فارم اند سټراکچر دی چې کوم ته مونږه به هي اتی وایو په اسانو ټکو کې مونږ دا وایو چې د دې هي ات چې کوم دی دا د خپل ماهیت نه روزي یا نظم د ځان سره خپل هي ات په خپل روړي خبرې په ډیر کې دي شي خو یو نقطه ده دا دریم بریویټیز د دې فیچر دی چې په دې کې به ایجاز وی لکه په افسانچه کې اختصار وی په بریویټی کې ایجاز وی ډاکټر صاحب په دې پوئګی تاسو په پوئګی چې دا څه سیس دی بل دریم فیچر چې کوم دی نو هغه اپوزیشن باینری ریلیشن او ډوالټی سنویت هغه راوړی دی بل چې کوم دی اونټالوجی دا وجودیات دی چې هغه په دې نثرم کې په مختلفو شکلونو باندې راځي وجودیاتو کې مونږه مابادو طبیعتي عناصر نیچر فطرت او ریئلیټی حقیقت او د حقیقت حقیقت ذکر کوو دا په تھیمیټک فیچرز کې چې کوم دی نو دا راځي اوس د تمامه دنیا ادب چې موږ شمارو هغه کې ودا فیچرز ګورو چې ردا اته وانه پوره کیږي کنه پوره کیږي یا سونه وخت کې دا پوره شي دي او سدي سنه دی یو ریپیټیشن دی په دې کې لکه مثال په تو رسم رسم رسامی دا د سلور پینځه ټکی دی یو ستر دی خود دینا لس اته قسمه مینینګ راوزی دا په تکرار په حواله باندې دا چې بیا د نظم برخه کیږي نو هغه د دې خپل د نثرم د پاره چې کوم سټانډرډ جوړیږي په هغه کې د یو ځای دی بل بین المتونیت دی انټر ټیکسچوالټی چې څه ته وایي ورپسې سیکنډ لاس نقطه چې دا نو هغه ډیسفیګرینګ پوئټیک لینګویج یعنی د عروضو مکمل انحراف وی دا عروضو هیڅ قسم پابندی بنوي او اخره کې چې کوم دی هغه میمیکری دا اته فیچرز دي چې دی کې سیستماتیک دي څه فارمل دي په پښتو کې چې کوم نثري نظم لیکل شوی دی او هغه کې بنیری شبدا سدا چې دوا یادري مجموعي چې د فضل محمود روخان صاحب کمیدین او هغه په خپل کتاب باندې ورته صرف دومره لیکلي دي چې دا نثري نظمونه دي. هاشم بابر صاحب چې کوم دوه کتاب دي سره چاپ دي نو هغه هیڅ نه دي لیکلي، د صنف تایی نه د سره نه دی کړی. دغه رنګې نور نظمونه که انفرادي کوم چاپ دي نو هغې کې هم د دې په صنفي شناخت په حوالے باندې خبره نشته دی. اوس د پښتو چې کوم د نثرم د نوم نه پس کوم نظمونه لیکلي شوي دي نو هغه زما د مطالعې مطابق په هغې کې تھیمیټیکل دا ډسټنګوش فیچر او دا فارمل چې په هغې باندې د بهرنو ژبو نثرم معتبر کیږي او خپل شناخت ځان له مومي د پروس پوئټری نه علاوه پوئم ان پروس په شکل کې، نو هغه مطلب دا دی چې په پښتو کې دا ټول پوره کیږي. د دې تھیوري او پریکټس دواړه زما په مضامینو کې شته دی، نو ځکه مونږ دې ته دا جدا نوم چې کوم دی هغه ورکړی دی. بل یو خبره ده، ډاکټر صاحب دا وایي چې یاره نظم چې کوم دی هغه یو ځان له حصه ده، ځان له خپل اصول دي، او نثر چې کوم دی هغه ځان له خپل اصول دي. دا خبره په یو حواله باندې بالکل ټیک ده چې دا غي خپل خپل تخلیقات دي، خپل خپل دغه دي اصول دي او صنفونه دي. خدا سدا چې دی دا څنګه نثر هم کې دي شي او څنګه نظم هم کې دي شي، نو د دې علمي اوم ډیر زیات دلایل دي. خو د اوریدونکو د خپل بحث ډیر زیات دی اسانتیا د پاره زه دا وایم چې دا د نظم د دې د نظمیت دغه څه شی دی، دلیل څه شی دی که نه؟ شاعري خود په دې خو زموږ اتفاق دی، ډاکټر صاحب اختلاف په دې باندې دی چې یاره دا نظم نه دی. نو نظم دا داسې دی چې یو خو دا د نظم په نیت باندې لیکلی کېږي، بل دا په پیراګراف پیټرن کې نه لیکلی کېږي، بلکې دا د فری ورس یا څه ته چې موږ آزاد نظم وایو. نو د دې د لومبنی لوک چې کوم دی یا په پاڼه د دې کوم پریزنټیشن دی یا د دې کوم ظاهري شکل دی، یعنی زه د دې د هیئت ته د هغه هیئت نه وایم چې کوم د عروجو په بنیاد باندې کیږي، بلکې د دې د لومبنی ښکاره چې دا د نظم په نیت لیکلی کیږي او د آزاد نظم په پیټرن کې لیکلی کیږي، په اصولو نه، صرف د هغې په پیټرن کې لیکلی کیږي. نو په دې بنیاد باندې دې ته مونږه د نظم هغه دلیل راوړو. او نثر چې کوم ورکې راځي نو هغه په دې بنیاد راځي چې د نظم څومره دغه دي اصناف دي، نو په هغې کې بنیري صاحب مصروي دلته کې مصره نه وي، دلته کې جمله یا سطر. نو په دې بنیاد باندې یعنی په دې کې د نظم عنصر هم شامل شو او د نثر عنصر هم شامل شو، تر څو پورې چې د نظم لفظي معنی ډاکټر صاحب وکړه او د نثر لفظي معنی یې وکړه، په هغه بنیاد بیا وویل چې یاره دا رایوځای کېدی نه شي. نو زه دا وایم چې که دغه لفظي معنی په ځای باندې مونږ اصطلاحي معنا واخلو نو بیا به دا متضاد ثابت نه شي، او بیا د دې مجموعه چې کوم ده یا د دې په مشترک بنیاد باندې یو دریم سنتیسیس چې کوم دی هغه به مخې ته په اسانه باندې راځي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
حنیف خلیل صاحب، زه غواړم چې تاسو د محترم ارمان صاحب چې کوم دلایل دي دا غي جواب ورکړئ. خو تاسو چې کوم خپل ابتدایي کلمات ویلو په کې دوه نکتې زه غواړم دا غي وضاحت تاسو وکړئ. د دینه مخکې چې تاسو د ارمان سمیدین ارمان صاحب د مکالمې جواب ورکړئ، یو تاسو دا ویلو چې آیا ګری منګ تر اوسه پورې د غزل یا د غزل گو د مقام تعین کړی دی چې مونږ نوی صنفونه لټوو او مثالونه مونږ هغه ورکړي مو. دا کچری دا زما سوال دی، کچری داسې نه دی شوی چې د غزل د غزلګو د مقام تعین نه دی شوی، او د حمید او د شیدا او د حمزه او د بل محترم باندې ژورې سیړنې نه دي شوې. نو آیا ګنې تاسو دا فکر کوئ چې د هغې نه مخکې د دې دور که تقاضې څوک محسوسې نو هغو باندې دا پابندي ده چې ګنې هغه به نه کوي؟ یو سوال دا دی. دې سره سره زه بل سوال دا کوم چې کچری اجمل خټک او غنی خان د خپل خوښې مطابق نظمونو انتخاب نه وکړي، نو آیا هغه بیا هم دومره غټ شاعران وو چې غزلې لیکلې څومره چې اوس د نظم په وجه غټ شاعران دي؟ لکه مثال په توګه د غنی خان دا نظم زما ته رایدېږي چې دا موږ ولې پیدا شو، تقاضا د ژوندون څه ده؟ زه یو داسې جواب غواړم چې ضمیر مې مطمئن کړم. هر څوک اوتي بوتي وایي، صدرو او رښتیا وایي، یو ملا بس دومره وایي عبادت د ژوند مقصد دی چې څوک ښه کړي هغه ښه دي، چې څوک بد کړي هغه بد دي. ما ویل ښه ده منم، خو زما بل عقیده ده که سجده د ژوند مقصد دی نو لعنت په داسې ژوند شه. خو دا خو صرف تجارت شو، دا لا څنګه محبت شو؟ سجده نه شوه، مزدوري شوه، یاره دا خو بازاري شوه، یا زما ضمیر کافر دی یا دا خلق لیونی دي. زه خو داسې سجده غواړم چې مقصد یې محبت وي. آیا دا نظم په یو شعر کې لیکل امکان لري؟ او زما چې کوم دوه سوالونه دي، د هغې نه وروسته بیا تاسو د سمیدون ارمان صاحب جواب طرف ته راشي.
خبرې خو ډېرې شوې، زه کوشش کوم چې واقعي ته خبرې ترې واخلم.
سمه ده.
تر څو پورې چې د دې خبرې تعلق وي چې کومګ د خوشحال رحمان کاظم خان د غزل د جایزې حق نوی ادا کړي، نو آیا نوی اصناف به نه راځي؟ دا ډېر بنیادي سوال دی او زه بالکل دا ویل نه غواړم. دا ضروري نه ده چې موږ به اول خپل کلاسیکي روایت او غزل تکمیل ته رسو نو بیا به نو سیزونو ته راځو، دا هرگز مطلب نه دی. زما دغه خبرې مطلب دا چې موږ دې د نو صنفونو جواز د زړو صنفونو د جمود په جواز کې ونه لټو. موږ وایو چې غزل د جمود ښکار دی ځکه موږ نوي اصناف راوړو، دا خبره صحیح نه ده. ځکه چې که غزل د جمود ښکار وي په کار ده چې موږ خپل غزل راسپردلی خو وي، موږ د خپل غزل خصوصیات خوبه د هغې خوندونه د هغې نزاکتونه د هغې تکنیک په څلور سوه کاله کې موږ پهغې پوهېده شو او موږ وایو چې د جمود ښکار دی یا ځکه د نو صنفونو ضرورت دی. دا رایې صحیح ماته دا ګوره، دا ټولنه چې ده کنه دا ولاړه نه وي، جامده نه وي. که موږ د زړو اقدارو حق نه وي ادا کړی نوې خبرې به راځي، خو دا ویل نه دي په کار چې جدت موږ د روایت په جمود کې ولټو. اصل مقصد نه دا اوس به راشو دې خبرې ته چې هغه زما د زور بیان کې کمی نکتې ما نه پاتې وي، بیا ورسره د ارمان صاحب زمې خبرې هم راغلي په هغې هم خبره کوم.
مثال د بلګې په توګه د اجمل خټک او د غنی خان حوالے ورکړي، په هغه لګ رڼا واچوي، تاسو هغه ته څنګه ګورئ؟ بیا مخکې لاړ شئ.
د اجمل خټک او د غنی خان په تاسو د نظم حوالہ ورکړه
کنه؟ او جی، ما ویل کې د غزل لیکلې د غټ شاعران وې تاسو په نس.
جی جی بالکل، ګوره دا داسې نه وي بولیری صاحب، دا شاعری چې ده دا په منصوبه باندې نه کیږي. او زما د نثرم په لیکونکو باندې یو وړوکی شان اعتراض دا هم دی چې دی نثرم د باقاعده منصوبې مطابق لیکي. څومره چې تخلیق وي که نه تخلیق فلوئنت وي، سپونټینیوس وي، تخلیق تا باندې په خپله راځي او تا نه ځان
منصوبه جوړی، یو آؤٹ لائن جوړی، یو تھیم راخلی، ٹاپک راخلی، پاگ باندھ بیا داغے نرستو داغے جائزہ خلی سیڑھنا بیا لکھ گئی دا سے دل تو خدا سے ماں محسوس کری دی، یعنی باقاعدہ منصوبہ بندی سر لکھ کی گئی اور اگر لکھ چی منصوبہ بندی سر اوشی اگر زیاد پیاوڑے گنڈ لکھے گی نسبتاً.
نو نو زمان دا مقصد نو زمان مقصد دا وے چی دانچی اول نو جوڑی گی چې اول موږ سانچی جوړ کړو بیا دا غیر لپاره موږ مواد راکړي. دا کومه دا مقصد دی چې شاعری شوی دا او بیا نمونه ورکړي شوی دی. دا کم قسم نظم دی، دا کم قسم سیز دی، دا غزل دی، دا کم سیز دی. نو اجمل خټک یا غنی خان چې د نظم شاعران دي دغه نور لوی شاعران دي نو دوی په منصوبه بندی باندې غزل نشو لیکلی. دا د انسان د تخلیقي جوهر خبره ده، د هغه د مزاج خبره ده، او هغه باندې کوم چیز وارد کیږي په کومه ډانچه کې هغه نه وسیلېږي فلسفی خبر ہے په غزل کې به ټول ټکنیک هم ساتي، تلازمه به ساتي، پاره کې به صنایع بدایي ساتي، پاره کې به نسبتونه ساتي، نو هغه به غزل لیکل کېږي کنه. نو او بیا په دوه مصرو کې چې تا یو خیال بیان کړو، نو بیا په نورو دوه مصرو کې هغه نشي کېدلی. نو د فکر شاعر د پاره د نظم هیت زیات سوټ کوي، او چې کوم د تخیل شاعر دی، د تخیل او د تفکر دا فرق هم د وخت غواړي چې تاسو ته ووایم. خو بہرحال کم چې د خیال او پرواز او د رفت شاعر دی، هغه له غزل زیات مناسب دی. کم چې د تفکر او د تفلسف شاعر دی، او هغه ډیر ډیپ او جوور خیال لري یا جوور فکر لري، هغه لپاره نظم زیات مناسب دی. خو دا تاسو ذهن کې ساتي چې غنی خان، اجمل خټک یا مراد شینوار یا د نظم بل لوی شاعر دا نشي بولی چې هغه خپل خیالات په غزل کې پیش کړي. دا د څنګه فکر دی، هغه څه به ورسره ډانچه راځي. صداګر خیالات مسلسل وی، فلسفیانه وی، جوور وی، تفکر وی، تفلسف وی، نو هغه د نظم شکل اختیار وی. صداګر په خیالاتو کې ټکنیک وی، تخیلی رفت وی، پرواز وی، اگزاجریشن وی، مبالغه وی، هغه د غزل شوکات اختیار وی. که په منصوبه باندې نشي کېږي. نو اوس به زه یاره شم خپل ځاري خبرې ته چې مونږ په دې خو کلیر شو چې شاعری چې دی هغه په نثر کې کېدی شي. دغه لپاره زما ځین کې یو مثال و چې هغه مثال زه تاسو ته ووایم، بیا د ارمان سي په اړه خبرې هم به تاسو سره وکړم. ګورې چې موږ چې د کوم سیستم نظم وایو او کوم سیستم نثر وایو، زه د یو بل متضاد ګڼم. هغه په دې دنیا د ګڼم چې اوس تاسو ته د نثر یو ټوټه یو خو هغه اصل کې شاعري ده، او بیا زه تاسو ته نظم وایم چې هغه په اصل کې شاعري نه ده. یعنې د نثر ټوټه زه د امیر خلیل سره یو افساده راخلم چې د هغې عنوان دی دیوه مړه شوه. دغه وروسته په جملې څنګه دي؟ دیوه مړه شوه چې تین دا وی چې په هغه کې د سرمایدار چې دی د یوې غریب ښځه بالخانی ته بوزي او هغه سره زیاتې کوي. ښه، امیر خلیل سره په اخره کې هغه سسپنس کې دا وی چې کله د ښځه بالخانی ته لاړه، نو بیا جملې داسې لیکي چې په دغه حکله زما د فکر دیوه لا نه و بلا چې د بالخانی دیوه مړه شوه، او په دیوه مړه شوه ساده ختم کی. اوس د دوه جملو کې زما موقف دا چې دی کې شاعري شته، په دې کې د ټکو د دې د تناسب او د اندازو ګوري چې په دغه حکله زما د فکر دیوه لا نه و روښانه چې د بالخانی دیوه مړه شوه. دا نثر دی، په دې کې نه ردیف او قافیه شته، نه ترنم شته، هیڅ نشته، خو دا شاعري ده. او که زه تاسو د نظم نمونه ویم، دا عام فرض کا نظم کې خلک وایي چې د لرګي کټوې کې سیس کله پخېږي، نه پخېږي د لرګي کټوې کې سیس. اوس دا پورا نظم دی، نظم دی، په دې کې ټول لوازمات پورې دي، خو دې کې شاعري نشته. نو په دې په دن په کار دي چې پروز ان پوئټري ان پروز چې دی هغه څه شی دی، او پروز پوئټري څه شی دی، دا بالکل دا دواړه سیسونه جواز لري. او دا په فرانس کې، په یورپ کې دا موجود هم دی، د فرق سره موجود دی. یعنی پروز پوئټری بیل شوی دی، او پوئټری ان پروز بیل شوی دی، خو دغه دواړه جواز لري. دا نظم چې دی، نظم کې به ټول لوازمات د نظم پورې کو شاعري به پکې نه وي، شعریت یو بیل شوی دی.
نه، دا خبر لګ تاسو دا فکر نه کوي چې ګنې ډیر زیات یو ډیر اګریسیو سټیټمنټ دی، یو ډیر زیات تون بیان دی چې په نظم کې بشاعري نه وي؟
زه بالکل زما دا رائے ده، زه په دې باندې خبرې ته تیار یم. دا زه ثابتولی شم چې صرف منظوم کېدل شاعري نه ده. یعنی یو څه کې بهر وزن ردیف کافیه را وستل چې د شاعری نه ده، دا بالکل شاعری نه ونه
بالکل دا خو خبره معتبره ده. دا خو بنیری صاحب ټیک وی دی باندې، خو زما خیال د اختلاف نشته، یک دونی دونی دو دونی چار دا نظم دی خو شاعری نه ده.
دا بالکل بالکل دا شاعری نه ده.
نو
اوس به راشم اصلي خبرو ته چې ارمان صاحب ډېر ښه کوشش کړی دی او ډېر ښه غور او فکر یې کړی چې د نصرم د جواز دپاره دوی د غزلې خصوصیات هم بیان کړ او دا په کار هم دي. د نصرم لیکونکي یا د هر صنف لیکونکي په کار ده چې کلیر وي او په خپله پرې باندې پوه وي او بل پرې پوهیولی هم شي. خو دوی چې کوم دغه بنیادي نقطې بیان دي که نه، دغه کې یو خو زیاتې تیمیټیک دي. تیمیټیک نه مطلب دا دی چې د ماهیت سره تعلق لري، د مفهوم او د فکر سره تعلق لري. کم پکې داسې دي چې هغه د سټرکچر سره تعلق لري، د سټرکچر خصوصیات زیات ضروري دي. یا تیمیټیک چې کوم دي که نه، یعنې ستا یو فکر دی، یو مسله ده، یو ایشو ده، یو ډېر فلسفیانه خیال دی، نو هغه ته په هر صنف کې بیانولی شي. ایون چې په نثري اصنافو کې په افسانه په تکل په کوم کوم څیز کې بیانولی شي، دغه شان ته دغه خپل فلسفیانه فکر یا تیمیټیک چې څومره ستا بنیادي نقطې دي، هغه ته په منظومو اصنافو کې په غزل کې ویلی شي، په بل یو منظوم صنف کې ویلی شي. خصوصیاتو باندې توجه پکار ده چې د سټرکچر وي، او بیا هغه چې کوم دی د نثر طرف ته بوزي، د هغې بل خصوصیات بیان کړه، د نظم طرف ته چې بوزي دا وی بیل خصوصیات بیان کړ. نو اوس د دې کومه باس کو کنه، دا بیا خپل کې ګډوډي او د نصرم لستونکي او په نصرم پوهیدونکي د کنفیوز کیږي، هغه د سبب زو فکر کوي.
ډاکټر صاحب زموږ په پروګرام کې 15 یا 16 منټه پاتې دي، زه به غواړم چې اختتامي کلمات د لپاره هم ایکوال یا یو شان ټایم تاسو دواړو ملمنو درکمه. خو دینه مخکې تاسو دواړو چې په کوم خبره اتفاق کو پای کې، زه یو درېمګړی رائے چې د هغه اظهار ضروري کول غواړم. هغه دادا چې په کوم مصر کې یا کرخه کې ریدم وی، بهر وی، وزن وی، تیم وی، بیان وی، ابلاغ وی، هغه نظم وی، هغه شاعری ده. خو کې دیشي هغه اعلی شاعری نه وي، هغه ډېره اعلی شاعری نه وي، هغه عام شاعری وي یا کمزوري شاعری وي، خو ځني خلک دا فکر هم کوي او دې باندې ځني خلکو اتفاق دی. بیا هم ساسو دواړو رائے ته زه ډېر د احترام په نظر ګورم. سمودین ارمان، سمودین صاحب، زه غواړم چې د اخري درې منټه، یوازې درې منټه دینه مخکې نه، په دې کې تاسو خپل اختتامي بیان ورکړئ په دې موضوع باندې، په دې په ځای د دې چې زه سوال وکم پروګرام به ختمو.
ډیر مننه. ما خیال دا دی چې مونږ خو بحث ډیر نتیجه خیز ځای ته راورسېدو، او په دې باندې د ډاکټر صاحب خبره تقریبا دیږي کې ودرېدله چې یاره دغه کنفیوز کیږي، لوستونکي کنفیوز کیږي. دا زما خیال دی دغه اخیری خبره وه، نو په دې بنیاد باندې لږ نور وضاحت پکار دی. نو دا خبره بالکل ټیکم ده، خو زه دا وایم چې لکه څنګه په تکل او په خاکه کې زمونږ بازی لوستونکي سره، چې زمونږ ډاکټر صاحب هم را سره اومني چې په تکل او په خاکه کې اکثر ډیر تکړه محققین هم هغه فرق کې ګډوډ شي یا کنفیوز شي. نو زه دا وایم چې لکه د تیماتیک فیچر چې دلته کم دي، یعنی د نثرم د نظمیت چې کم عناصر دي، لکه تکرار دی، انټرټیکچوالیټی دا، ریپیټیشن دی، لیکریشن دی، دا ټول فارمل فیچر دي. دا په دې کې شته دی، بیا د نظمیت په دې کې شته دی، د نظم کلی حیثیت په دې کې شته دی. هغه دغه هغه پیټرن چې کوم دی، هغه پیراګراف نه دی بلکې د آزاد نظم دی، او جملې چې کوم دي نو هغه د مصرو په شکل کې نه دي، د سطرونو په شکل کې دي، او لفظي یا صوتیاتي آهنګ په کې د عروضو نه بغیر قائم دی. دا تمام فیچرز د دې د نظم شو. او د نثر په حواله د فارمل فیچر، او د نثر په حواله باندې چې یاره په نثر کې د دې هغه شکل مخې ته راځي، نو په دغه بنیاد باندې یعنی دا متضاد ثابت نه شو، بلکې د دواړو فیچر دې په ځان کې را ونغښتل. نو د ترسو پورې چې دا خبره شوه چې یاره کنفیوز کیږي به، نو هغه خو داسې به نه کنفیوز کیږي چې لکه مونږ سره موره نظم دی، د هغې تړلې پیکشن دی، هغه پیکشن معلوم دی، که مونږ سره آزاد نظم دی هغه معلوم دی چې پای کې وزن شته دی، خو بهرونه مختلف دي. دلته بالکل د سره بهر نشته دی، سترونه دي، او بنیاد چې کم دی نو هغه د نظم په نیت دی، او د نظم په کلی جوړښت او ساخت باندې
یو اخري
ما خیال لري چې
یو اخري منټ
جی ها زما خیال دا دی چې لکه لوستونکو ته به چې کله د دې تخلیقي او تنقیدی برخه نور زیات شي تنقیدی لیکونه په دې باندې او تخلیقیت چې په دې کې زیات نه زیات وشي نو دا یو ستونزه به هم وخت سره ختم شي.
حنیف خلیل صاحب تاسو هم آخري درې منټه دي خپل اختتامي کلمات به تاسو وایي په ځای دې چې سوال وکم.
بس زه دا مختصر دا وایم چې ارمان سے کبھی خبر ہوئی کہ دا سیمیٹک حوالے سے سٹرکچرل حوالے سے نو ترجیح رہا دا پورے آغا واضح دی البتہ گورا کمزور ہے تاکہ دائمی چی دی یو خبر داو موکا چھے آزاد نظم غن دی فارمیٹ کی نکلے شی یعنی آغا پا کاغذ بانے دی نکلو ندی دا سرگندول غوری چھے دی چھے دا نظمیت رنگ دی نو دا دیر آغا کمزوری دا پا ویناکن چی دی ہوئی نو هغه کې باندې د بي پر سټریس پاس کې کور کول کوشش کوي چې دا نظم دې دا برخه ده نظم به به نه فرده زما مقصد دا دی چې یو خو په دې د بي پر سټراکچر او په ماهیت غور ته کار دی په دې کې اضافي په کار دی د دې خصوصیات باندې نظر ثاني په کار دی بل خبره دا چې زه هم په خپل زور موقف قائم یم چې دا نفرم ټکی چې دی که په دې باندې نظر ثاني شي غور وشي نو کېدی چې هغه زده کوم اشکالاتو ته اشاره کوم کېدی چې هغه هم ختم شي او اخیری خبره به دا وکم چې ما د نصری شاعرې څومره سیزونه کتلې دي د نصرم په نوم باندې نو زه دا اعتراف کوم چې د ارمان صاحب نصری شاعرې زما متاثر کړې مو او خدای دې کړي چې او نور د نصرم لیکونکي یا د نصری شعر لیکونکي هم دا عمره دت دا عمره فکر دا عمره
ستاسو د خوشبینۍ د آخري کلمې زمام خوښې او زه ستاسو د دواړو په اجازه د دې بحث یا مکالمې اختتام د پښتو ژبې تر ټولو عظیم نابغه شاعر چې زیاتره پښتانه محققین په مطابق دي خوشحال خان خټک ته د تر ټولو عظیم نابغه خوشحال ویل کېږي هغه شاعر ویل کېږي دا په دې دوه مصرو باندې کوم ستاسو د دواړو د مکالمې په رڼا کې دا ماته رايږي بندوبست د کائنات شي په خبرو بندوبست د کائنات شي په خبرو یو تر سلو صدقه شه سل تر زرو بندوبست د کائنات شي په خبرو یو تر سلو صدقه شه سل تر زرو او ل یو دریا بخیجی فرق ډیر دی ل یو دریا بخیجی فرق ډیر دی که نظر کړی د دریا په ملغلرو محترم حنیف خلیل صاحب محترم سمیدین ارمان صاحب نظر تعالیٰ ساسو مننه کوم چې ماته مو وخت راکو په دې موضوع باندې مو عالمانه بحث وکړو ساسو دواړو یو جهان مننه ګران اردوونکو هم دا د نورځي پروګرام واشنگتن ټو خیبر وز د نظر پروګرام کوربه رحمان بندر اخلم اجازه خپل خیال ساتای
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو
دا واشنگتن دی او تاسو جیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ
دا ویب پاڼه پته ده voa.jivanews.com
هیر یې نکړئ